بله یا میشه مثلا در بیرون دکان بگیرم چون نظر به امنیتش جایش باز کنم، اما از این بهتر است که در خانه باز کنم، اونجا مشتری زیادتر می.
خب علاوه به این که خیاطی را یاد گرفتی و علاقمند شدی، درس تا کجا خوندی؟
مکتب 12 را خلاص کردیم، فعلا در فیروسکوپ درس می خوانیم، خیاطی را پیش می بریم، هم در فیروسکوپ درس می خوانیم.
موفق باشی قند.
سلامت.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یه تم ملن عرش همایون قدرمال دوستان و پایی و بلخ پروانه که مو حرکلی کن. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او په لسګونو نور چې ګڼې ملکي وګړي دي ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی، خو بیا هم د تاوتریخوالي 15% قضیې د خبریالانو په وړاندې ثبت شوي. او امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو په لاره خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سخت دریځو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 20 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستي.
د طالبانو له لوري د سویډني کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا 6000 اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون 4 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدهیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړي حملو تلاسور ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګلون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو دا په نوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي. د ترین سند د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي، خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوې. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریځو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادي السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف له محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس ښکاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او لسګونه نور چې ملکي وګړي پکې زیات دي ژوبل دي.
ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په دې موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې که څه هم د تیر کال په مقایسه په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو بیا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي پوستونو کې د ښځو ګمارنو ته خوشبین دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید پرون د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسېدلی. اسمت ساروان په اړه تفصیل راټول کړی.
د کندهار پر امنیه قمندانۍ په پرونۍ ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوي دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیسو توانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قمانداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدی کبل مړاو شو بل شول چی د امنیت قمندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همدار اسول چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیت قمندانۍ ته چیرمه دی څلور باری موټرونو اور واخیست. د پیشی پسیمه کې و دکاندار احمد نوید رویټرز خبری آژانسته وویل چې د حمله په محل په خپل دکان کې وو. دو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
دلته مې دکان کوي قمندانۍ سره او په قمندانۍ باندې داسې زرمګې په ټام اوسو د عسکر اوسو یا عسکر یا پیاده خلک اوسو سره ټپیان سول بالا غرالش ملان بولا سرالی شانی یور بالا مرم به دکان داسې ځای ناس و سره چې راوته دکان راوو.
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وای چې په دې برید کې چې د امنیت قمندانۍ له ختیځ دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. دې ته ورته ډله ایز برید د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په قلعهناو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم په تیر شپږ میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې. خاطر پردیس له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کمواله راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریف په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د وی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي کړی چې د خپل دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلافی است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوې راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیې د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل:
اون چې کانوس هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران،
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغوی ته ښه زمینه د کار مساعده کړو، تر هغو وکولای شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
دا په داس حال کې چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې 19 خبريالان وژل شوي او 19 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ژوند شوی کسا پولیس وجود شوی دی
سکر رو سرسکیم نه بچه سکر مریض داغ
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوت باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارنې ته خوشبینه دي د دې وزارت وایاندي رویا د ادرس د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل کدا ګمارنې همداسې دوام ومومي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي خو یو شمېر افغان میرمنې سره لدی چې د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي وایي دغه ګمارنې باید د اړیکو نه بلکې د وړتیاو پر بنسټ وشي فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارنو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده د ښځو چارو وزارت ویاندي رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود په دې ټکه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یوه میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شول د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات لمخي اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي سیاسي او کلیدي پوستونو کې خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزوانډه 10% ته ورسوي هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړی و د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره درې سرپرستی وزیران له شپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي نه د لیاقت
کار اهلی کار سپارلم ډیره مهمه ده یعنی په خزینه او کې بیا که لایق او توانا او با استعداد خلکو ته کارونه ورکول کیږي مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدود میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړاندې وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خزو ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابر کړي د ملي اول حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
په کابل کې زما همکاري له یو شمېر کسانو څخه چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو په چوکاټ کې د ښځو د کار کولو په اړه نظر لري پوښتنه کړې او ورڅخه پوښتلی شي د ښځو ونډه په ادارو کې څه اغېز لرلی شي
ظفر فیصل یم د ښځو ونډه په اداراتو کې مهم دی اړین دی باید ښځې وي هر اداره کې چې ښځې نه وي ممکن هغه کار لږ ټکنۍ سره مخ شي خو زه فکر کوم باید هغه ښځې وګمارل شي چې هغوی واقعا هم د دې استعداد لري په چارو پوه دي او واقعا تخصصي زده کړې کړي دي خو له بده مرغه په افغان حکومت کې له دې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته تبدیلیږي او دا له بده مرغه د افغان ټولنې تر منځ د یوې بابا بې باورۍ ته
نوم یو عبیدالله د کابل اوسیدونکی یم دا خو ډیر ښه نظر ده دا د ښځو مشکلات کیږي ښځې به یې کوي د نرو مشکلات کیږي نر به یې کوي دا ډیر ښه نظر ده ضرور د ښځو حق حقوق هم ده یو څومره حق او حقوق تنران لري خځې هم لري.
خبر دا وای چې تاسو د یو ادارې مختتلی وای چې هلته پرس کې یو مین صاحبه یا میرمنه وای، نو دا ګمارنې چې ټول دي ټول سیاسي ګمارنې دي، هیڅ نوه مسلکي خلک نه دي ګمار شوي. کوم ورځ نه چې دا خلک د ادارو ته راغلي دي، هغه ادارو کې ستونزې لا هم ډېر شوي دي، خلکو ډېر ستونزې سره دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته کم کار شوی. دری د خغلی غنی په وینا چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل، په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. دا سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمیر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخي په نامه دې یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغو سیمو د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه اکثره
د بوبل ضرورت دا ده، په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي، د دې وخت را رسیدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو، هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو، مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلی ده. خبرونې لیکلي د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پنټاګن اندېښمن دی چې د امریکا دا دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان تازه رپورټ ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې لترهګر وډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستی سرحدي نښته سګ میشوی و چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه، افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي، ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوز تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوزي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځ یې ګڼ شمېر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غړنه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 24 کلینیکونو لټړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بي پرس خپل لزګونه کلینیکونه وټړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي، میدان وردګ ولایت چې له پلازمېنې کابل ډیر لرې نه دی، ډیره برخې د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا د خبرونې په پاتې برخه کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی خبريږي، او همدارنګه کور کلی پروګرام چې په ټولنیزو او اجتماعي مسلو پکې بحثونه او خبرې کیږي اوریدلی شي. تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لاره د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي کمانډان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د ازادي بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره په خبرو بوختي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوټه ایران ته ونیول شو، د امریکا د قواو مرکزی قماندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل، له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیرونه وویل، متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرمیاشت وویل، هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر 40 ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځني ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد و 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اتنیمی بجې کیدونکې دي. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د پاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. دغلته شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې ویل کېږي په زرګونو کسان د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. دا اورزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړیدو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې اورزګان ته تللې ډېرې لوی لارې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې تړلې. د امریکا متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو نورو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره د کریموف وا مدافع وکیل پرون په یو ټویټ کې کړې. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې خبرونه کې د نورو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. راځو نیوز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړبونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. آیا انجونی د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چیرې انجونی د ځینو ستونزو له امله خپل کوژدې فسخه کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چیرې یو انجلۍ او هلک سره کوژده کوي، نو تر ډیره له هغوی د انتظار کیږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که انجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
کله چې کور ته راځي مام وایي، اولادینو هم وایي،
خو خلاصه ورځ به په جنگ تیرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، د کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري، یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسوادي فرد
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي. دواړو طرف
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه لای وی راپور هي سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کلاله دا سنجلې یا خزي سره مخ شوی یی چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام ته رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. ایول هم دغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې یې لا یو کال نه وتیر تیر شوی چې پوه شوه کوژدن یې نشه یي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ یې ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي، وایي چې بیا به واده کی بیا به سم شي ماشومان به دي چې نوی می واده وکړو هغه ټول شیانې خرڅ کو. معتاد د اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل ژوند ته جګرخونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډېر جګرخونه یم چې دوی ژوند بس کېږي.
ویل کېږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپېژني او کورنۍ یې له یو بل سره اشنا شي تر څو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم را نغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به یې ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته که نجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاوو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي اووه کاله یې د کوژدې له فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې پوسوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته ټوله واده نه ده چې داسې حالت نه پیراوړې، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه شی جوړ کړې. ورځ دې په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو چې باید جدا ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کړو، دا به نو بل چا سره جوړه دا به بعد جلې وه. حتی د موږ خپلوانان چې اوس راشي تنې ورکوي، مور ته مې چې دا لور د اتمان خرابه جلې وه چې یعنی خوشې کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم دي چې راځي مخامخ ما ته ډېرې تنې راکوي. خویندې نوم مې بس، فامیل نوم مې بس.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره برېښي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی نرګس د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې پرته له رضایته یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته په نجلۍ پسې هیڅوک هم په مرکه نه دي راغلي، خو هلک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی وه، هلک یې لیدلی نه و، نه یې د هلک کورنۍ سره د پلار کوم شناخت و. خو نو چې جنۍ هلک سره داسې کتلي یا په موبایل کې خبرې کړي، نو دغه جنۍ په پوه شوي چې دغه هلک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی و که پوډر دی و که شراب دی و که هر شی دی دغه په ده کې و. نو دغه نامزدي ورته فسخه کول، هغه چې خلاصه کړه، یعنې خلکو به د جنۍ باندې ډېر کورونه لګول، خو جنۍ بیچاره به دومره ده مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنې ویل کاشکې مغه پوډری یا هغه متاد الک سره مواده کړی نه چې دغه تانی وغه مې اورېدلې وې.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټاک نه خېژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وسخمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهانګیرو باندې هم خپل آینده ژوبلي وي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزدي فسخه کوي. دا باسي